اما خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه د ماخستان نه بجې د صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تلوي هم د دوهې پراتلونکو غونډه کې خپل ګډون رد کړای دی. د دې وزارت په خبر پانه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې د دوهې پراتلونکو غونډه کې دوی د یوازینی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسلو په اړه د واضح خبرو اترو زمينه برابره کړي. طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغیزمن نه دی بللی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دجاریک ویلي چې د یو همغږي منسجم او رغنده تعامل د زیاتوالي څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو دی. هغه زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د مفصل راپور وړاندیزونه هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د دغه راپور له مهمو سپارښتنو ده. د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې د یوناما د دفتر په موجودیت کې د نوي استازي ټاکل ضروري نه دي. د محمد شفایی په نوم د یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیسې درلود تېره ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کړې. یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال په اسلام آباد کې د نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي او د اقتصادي ستونزو له امله ډیری کډوال په رواني ناروغۍ اخته شوي. دا په داسال کې ده چې روان کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې هم د مریم سادات نوم یو افغانی کډوالی ځان وژلی و. د ایران د جنوب ختیځ په یو کلیواله سیمه کې یو کس خپل دولس خپلوان وژلي. په کرمان کې د قضایي چارو مشر ابراهیم حمیدی ایرانی رسنیو ته ویلي دې کس په کلاشینکوف پر خپل پلار ورور او نور خپلوانو ډزې کړي. د حمیدی په وینا داسې ښکاري چې د کورنۍ اختلاف له امله دا پیښه رامنځته شوې. د غزي په خان یونس کې د ناصر په نوم روختون کې نن وروسته تر هغه ویره خبره شوه چې اسرایلی پوځیانو برید پرې وکړ. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمبود له امله مړه شوي. دا وزارت د حماس لوري اداره کیږي. د هغې ډلې لوري چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژني. دې وزارت پرون ناوخته وویل د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 160 ناروغان او 15 روغتیايي ډلې بند پاتې. دوی اوبه نه لري، خواړه نه لري او برېښنا یې هم قطع شوې. په وروستیو ورځو کې د ناصر روغتون شاوخوا جګړو زور اخیستی. او د کرکټ له ډګر همدا چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه د همګړۍ شلووریزه لوبه کوي. د سریلانکا ټیم د 168 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډلې د هدف د رسیدو لپاره اوس په میدان کې ده. د افغانستان ټیم د دې لوبې د ګټلو لپاره په 3 بالونو کې 500 منډو ته اړتیا لري. افغان لوبډلې 111 منډې کړې او 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د همګړۍ په میدان کې ابراهیم زادران چې لوبډل مشر دی 50 منډې کړې ولاړ دی او کریم جنت هم 14 منډې کړې دي. خبرونه مو واوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې د غونډې په درشل کې یو شمېر خزي وایي باید د دوی د اساسي حقونو غوښتنه وشي.
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کېږي او څو وخت بېرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. هاو بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل یې ټولوي.
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر ځان وژلی.
15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشنکارانو او 5000 ډالر ترې نه اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د کیست سپیډ اپ ورکوو. کله چې دی متقین د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او د تلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان
د الکسی ناوالنی په ارتباط هم وروستي جزئیات درکو. د کرملین تر ټولو سرسخت منتقد چې پرون په زندان کې مړ شوی.
د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستيالي امينه محمد سره د افغان ميرمنو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. رینا اميري په ایکس پانل لیکلي د دوی دواړو په اند د افغان ميرمنو پر وړاندې سخت تګلارې په سیمه او بهر کې د خزو حقوقو ته ګواښ ده. یو شمېر افغان ميرمنې په دې غونډه کې خپل استازي غواړي چې طالبان دي د دوی د حقوقو د نقض لامل زوبوین کې وګرځوي. په دې اړه سناکا کار رپورټ جوړ کړ.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د یوې مهمې غونډې کوربه ده، د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري د دې سازمان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه لیدلی. میرمن اميري د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې په سیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 14مه او 19مه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب او د یو شمیر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا اميري هم په کې ګډون وکړي. یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استازي طالبان د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله ځوابویونکي وګرځوي. د ښوونځي بې برخې شوې یو زده کوونکې فاطمه وایي
دې نشست باید تر روی تمام مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړې توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ آرمل چه ده ته پوهنځي محصله و او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونو تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څو وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دینه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي ځکه د هغوی د غږونو اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او د طالبانو سره د نړۍ د تعامل عادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیج ورکولو او د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوکانا په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب دوهمه غونډه ده. په تېرې غونډه کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه و وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معناداره ګډون غور کوي. د یادونې ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان نو غوښتنه نه ده منلی او تل یې دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورزو. پاکستان ته هلته په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې محمد شفایی نومیږي د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر باندې ځان وژنه کړې ده. د افغان کډوالو د شورا مسؤلینو ویلي دي چې له محمد شفایی نه کمیشن کارانو د کاناډا د کیس او ویزې د چټکولو او یا د برابرولو په خاطر باندې شاوخوا $1,000 اخیستي وو او هغه ته دوکه ورکړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په روان 1402 مریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعه وخت د اسلام آباد په بهر کوسیمه کې ځان وژنه کړي. د یاد شورا مرستیال میون عالمی افغان ازادي رادیو ته ویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له تیرو دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناه اخیستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د جمعې په ورځ په مخام ځان مزنه کړې ده. دا دقیق خبره ده، تقریبا 4-5 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو و $500,000 ترې اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د کیس سپیډ اپ ورکوو. والی دا شل روزی کده چې د سره روابط قطع کړی و د کمیشن کارانو او د بیچاره د خپل فاميلي تلا خرڅ کړی و او یا بعض نور دوستانو نه پیسې قرض کړی و د اقتصادي مشکلات هم درلودل کله چې د متقین څه د خلکو پیسې ته نو خړلې او د ټلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان وزن نه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خبر کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو لمخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هممهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالې شپې او ورځې تیروي وایي د بې وزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري را پیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته یې وویل
کوم کسان چې کیسونه لري خو لیک زمونږ خواص زده چې انتظار هم تر یو حد پورې حد لري یا مونږ ته وایي چې دوه وخته پورې تاسو انتظار ووسئ یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نهایی یو کال یا دوه کال خلکوم ته همدغه چې انتظار انتظار سره سره رواني شو.
یو بل افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او ځین نورو افغان کډوالو د ځان وژنې لامل رواني ستونزې بولی
او داس یو بل پیغله و دی بیا د پساهه کې چې پنځم منزل نه ځنه خطا ک د غینه مخکې یو بل ځوانو چې ځان غرغره ک او داس نور پیخې چې موږ مثال ته شاهدان یو چې د دوه کال کې خپل مې بسر نوښته پدې اسلام آباد کې ما او خبرې کې ما نو دا کوم کسان چې د هغه ځین راغلي د ټول پم د روحي او رواني مشکلات سره مخ دي.
دا په داسې حال کې د چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو له ډلې د ځان وژنې دا څلورمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په روان 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیول لسیمه کې له پنځم پوړ په ځان غورځولو ځان وژنه کړې وه. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوه نورو افغان کډوالو هم ځان وژنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوچ او سایم د ځانوجنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یادې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربش روسیې ته هلته د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یو ورځ وروسته تر دې د ویان د تایید کړ چې موسکو یې د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی خو تر اوسه د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د ناوالنی کورنۍ ویلي چې مړی باید دوی ته وروسپاري. جزئیات په دغه رپورت کې چې احمد شیبار جوړ کړی.
د کرملن د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د ده یو ویان دی کیرا یارمش نن تایید کړه. دی په یو رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یو یاداشت کې سپارلی دی. اغلی یارمش په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د ناوالنی جسد دې ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له یوې لسیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالف و د فبروري په 14 مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلی دي چې د 28 کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې ساه وخته. بل لور ته ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لري کړې دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوې وې. په هغه ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي پکې ښکاري چې د هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوې دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د او وی ډی ان فو په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې 100 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګډې شودلې. د او وی ډی ان فو په وینا په سن پیټرزبورګ کې 55 کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. په نیول شویو کې د روسیې د نویا ګزیتا یو عکاس او د رش نیوز یو خبریال هم شامل دي. د ډلې په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې 15 تنه په ناژنې نوګرود کې او 12 تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د نوالنی په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوو تنو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د برختوبم بیا خراغلاست وایم وربه شو د کانکور یوه مسلې ته د ازموینې د چمتووالي د زینو مرکزو مسولین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت لامل دغه مرکزونه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمیر تلل شوی. په همدې حال کې له زده کړو به برخې شوی یو شمیر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر راوړلو سره هغه یاد کړی چې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. ملګری ملتونه به سبا دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه وي چې یوه مهمه موضوع یې د ښځو او نجونو د حقونو مسئله وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او ان یو شمېر مرکزونه تړل شوې دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤل او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کوونکي او اواید سلویخ سلنه کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی دی.
له بلې خوا د ایمال نعمت د ساینسي او انجینري زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد لاغه ورسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو ونسوي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډیرې زده کوونکي نجونې وې. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن وو. په موږ باندې فشار زیات وو، موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړو.
هم حال له زده کړو یو شمیر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکې محسا ازادۍ راډیو ته وویل
هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډیره علاقه وه. خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډیره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډیره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهره عادل ازادۍ راډیو ته وویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پاره ولیدي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توب کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینسټ فندو جریک مخکی ویلی وچی په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غوښت اوسم د افغانستان دی وی مخکخ سندرغاړي مهوش په ارتباط یو راپور تاسو ته لرو تمه ده چې د میرمن مهوش په اړه باندې یو مستند فلم جوړ شي دغه فلم صدای ملت تنین در غربت یا د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه نومیږي چې لیکوال افغان دی او ډایرکټر ایرانی دی د یاد فلم ډایرکټر پټکو دغه مستند فلم په دوه میاشتو کې جوړ شي سنا کاکړ او په دې اړه باندې نور جزئیات
اونا فوق العاده مخالف بوده
یو داسې غږ چې په دیارلس سوه اووه شپږ څلوېښتم کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درده ډکه کیسه ورپورې تړلې ده. د ګلالۍ فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یوه مستند سینمایي فلم کې له پنځوسو ډېر کلونه په نوي دقیقو مستند فلم کې. د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایرکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه ډایرکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی خو په خبره یې تر دوو میاشتو پورې به بشپړ شي.
فلم 90 دقیقې است. هدف
فلم 90 دقیقې دی. د جوړولو موخه هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راویستل. یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهورې څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سبک دی.
استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش چې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی ده، د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقي په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له 50 کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دری، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړی شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي، لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په ټریلر کې ورته اشاره کړې.
هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس ایستلی وو چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کیږي. فاروق یې ویوړ او بندي یې کړ او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړی وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شویو ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل:
یوازینی هنرمند چې د نړۍ پنځه واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه د افغانستان موسیقۍ معرفي کولو، او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغې ترلاسه کړی او ډېرې جایزې هم ګټلي.
مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه یو انځوریز یا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایرکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یو کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهوش د وخت عاشق شوی راز دلته گفتنتونی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره خدای پامني وکړه. استاد مهوش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په 50 کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهوش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده، او داسې انګیرل کیږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقي د هنر د مخکښې میرمنې د زحمتونو د داستان بیانونکی وي.
ده
ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
په داسې حال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیلېدو ته کمې ورځې پاتې، یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شوو نیالګیو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلو کې د نیالګیو ایښودو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوي نیالګي د اوبو د نه رسېدو له امله وچ او له منځه لاړل. په کابل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي اوسمهال دوی شاوخوا څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د عابدې سپوږمې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت هغو کې خلق ورته وتا کې چې دې ته اوبه ورکي او افز مراقبت وکي، کنه نه چې هر څومره چې نیال به خخ کې بیا هم نکشي کولای چې هغه سرسبزي بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ده چې په پیداروي کې کمی ونی نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مکوي چې ځکه هغه په خپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کیږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي رادیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کی او یو خپناګه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د خاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کینول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کینولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو ورونکو کارکونکو چې راغونو دا سلام د ګمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. نو چې څنګه د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان اوس د نوې سیستم دی از دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ پنځه زره افغانۍ